رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم و اوریدونکو السلام علیکم. نن شنبه ده او د چنګاښ یا سرطان لومړۍ نیټه ده. تاسو زموږ دومه سهرنۍ پښتو خپرونه اورئ. خبرونه ویان سید سلیمان شاه. نن د شنبې په ورځ د چنګاښ په لومړۍ نیټه د آسیا ستراتیژیک ثبات په نوم د یو بنسټ په ابتکار د پاکستان د مری په تفریحي ښار کې د افغانستان په باب د سولې یو کانفرانس جوړیږي. فکر کیږي چې په دغه کانفرانس کې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د افغانستان د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار په شمول دیرشو سیاسي شخصیتونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو څرګنده نه ده چې آیا طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې او که نه. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څارنې اداره یا سیګار وایي چې د متحده ایالاتو د مرستو پیسې په افغانستان کې په سمه توګه نه دي لګېدلي او یوه زیاته برخه یې د ناسم مراقبت په سبب ضایع شوي. د دې مستقلې ادارې په یوه تازه رپورټ کې راغلي چې د پیسو د کمبود په وجه اوس د امنیتي ځواکونو د روزنې او پراختیا پروګرامونه ځنډېدلي دي. د سیګار سرمفتش جان سابکی په خپل دې رپورټ کې ویلي چې متحده ایالاتو د 2002 میلادي کال نه تر اوسه د افغانستان د حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزنه باندې څه د پاسه 40 میلیارد امریکایي ډالر لګولي دي، خو زیات فرق نه دی راغلی. د پاکستان د پنجاب صوبې د ټریریزم ضد ریاست د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو د ملتان په ښار کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان د ولایت دوه مهم غړي چې د ساقي او رضوان په نامو شهرت لرو وژلي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ویل چې امریکایي ځواکونه پر ایران باندې د انتقامي حملې لپاره چمتو وو، خو په وروستۍ شیبه کې په خپله په احتمالي توګه د تقریبا 150 ایرانیانو د وژل کېدو له وجې د حملې د فسخ کولو امر صادر کړ. د پی خبری اژانس ویل داسې ښکاري چې فعلاً لپاره ټرمپ د ایران سره د مستقیم نظامي ټکر نه ډډه کوي، خو پرون د ان بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ټرمپ په راتلونکي وخت کې د ایران په خلاف د پوځي اقدام امکانات رد نه کړل. د ایران دولتي تلویزیون د جمعې په ورځ د امریکا د سمندري پوځ راغورځول شوی RQ-4A ګلوبل هاک ډرون الوتکې د ټوټو او پارچو تصویرونه وښودل. په عین وخت کې جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي چې دی په بیړه کې نه دی، د ایران په خلاف د اقتصادي بندیزونو د لاسختولو اعلان وکړ او د جمعې په ورځ د سعودي عربستان د شاهي دولت د ولیعت محمد بن سلمان سره هم په تلیفون خبرې کړي. له بلې خوا د ایران پاسداران انقلاب یورپلو قماندان جنرال امیر علي حجي زاده وویل چې ایراني ځواکونو کولی شو چې د امریکا یوه بله نظامي الوتکه هم ایشتلي وي، خو یې نه ایشتله. هغه وویل
در همون لحظه ای که این هواپیما رهگیری می شد، در نزدیکی همین هواپیما یک هواپیمای جاسوسی دیگر به نام P-8 در حال پرواز بود و این هواپیما با سرنشینه، حدود 35 نفر خدمه پروازی داره.
د امارات او اتحاد په شمول ځینو محلي او نړیوالو هوایي شرکتونو د فارس په خلیج کې د امریکا او ایران ترمنځ نظامي تشنج د زیاتېدو په وجه د هرمز تنګي سره نږدې د خپلو مسافرلوونکو الوتکو د پروازونو لاره بدله کړې. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو د سه شنبې په ورځ نوې ډیلي ته سفر کوي. توقع ده چې د هند د مشرانو سره به د دواړو ملکونو ترمنځ ستراتیژیکي اړیکو د پراخولو په لارو چارو وغږېږي. د هند او امریکا تجارتي اړیکې تیره هفته وروسته له هغې خرابې شي چې دواړو هیوادونو یو د بل په صادراتو باندې د ګمرک محصول لوړ کړ. د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ له مخې امریکایي چارواکو د فیلادلفیا په بندري ایالت کې له یوې تجارتي کښتۍ نه د یو میلیارد ډالرو په ارزښت 14.5 ټنه کوکاین نیولی دي. د امریکا د عدلي وزارت ویل چې د مدیترانې د کښتیرانۍ د شرکت له کښتۍ نه په یو وخت کې د دومره زیاتو کوکاینو نیول تر ټولو زیات مخدره موادو چې د پاناما په لاره د لاتینې امریکا نه متحده ایالاتو ته په راوړل کېدل او په تور بازار کې د فروش لپاره اماده وو. د فدرالي چارواکو په وینا د کښتۍ د عملی دوه غړي په دغه جرم کې د لاس درلودلو په شک نیول شوي دي او د تحقیقاتو لاندې دي. توقع ده چې د امریکا د مهاجرت اداره به سبا د یک شنبې په ورځ د هغو په سلګونو زرو غیر قانوني مهاجرینو په نیولو پیل وکړي چې قانوني اسناد نه لري او په متحده ایالاتو کې اوسیږي. دا زیاتره هغه خلک دي چې په وړوکوالي کې د لاتینې امریکا نه متحده ایالاتو ته راغلي وو. ټرمپ مخکې په دې اړه حکم صادر کړی خو نیټه یې نه وه څرګنده کړې. دا د دې سات خبرونه.
خبرونه
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي پر طالبانو ژغ کړي چې د افغان حکومت په ګډون بین الافغاني خبرو ته دې حاضر سي. سفیر نیکولاس کی په یو لنډه ویډیوي وینا کې ویلي چې طالبان باید د افغانانو د سولې غوښتنې ته درناوی وکړي. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورت کې واوري.
افغانستان د پاره د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی په یو لنډه ویډیوي وینا کې چې په کابل کې د کاتب لاتر ماموریت د کمانډانۍ لخوا رسنیو ته استول شوی، ویلي چې د بل هر وخت پر تله په افغانستان کې د رواني سلويخ کلدي جګړې پای ته رسیدو د پاره یو کوي او رښتینی فرصت رامنځته شوی دی. سفیر نیکولاس کی ویلي
د افغان نېشنل دفاعي او سکیورټي فورسز ات ناتو،
افغان دیپای او امنیتي ځواکونه چې ناتو ورته روزنه مشوره او مرسته برابرۍ د جګړې په ډګر کې سراوري لري. هغه څه چې افغانان غواړي هغه سوله ده. موږ پر طالبانو غږ کوو چې هر څومره چې ژر ممکن وي د خپل نورو افغانانو او افغان حکومت له اساسو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي او دغه جګړې ته د پای ته رسیدو لپاره یو سوله ییز هواری ولټي.
End to this conflict.
د ناتو د لوړپوړي ملکی اساسي چې دا ولې د شمالي اتلانتیک د ټولنې ناتو مرکز بروسل ته تللی، په دغه ویډیوي وینا کې ویل چې ناتو او دغه ټولنې انډیوالان به سولې ته رسیدو تر وخته د افغانانو تر څنګ پاتې شي. خغلی کی ویلي
د افغان پیپل ډیماند پیس،
افغانان سوله غواړي، افغانان په جګړو او تاوتریخوالي کې کموالی غواړي او طالبان باید د افغانستان د خلکو ارادي درناوی
وکړي.
هغه ویل چې ناتو متحدین د افغان حکومت او افغانان سره د سولې لپاره د شرایطو د رامنځته کېدو په خاطر لنګ دې کار کوي. د ناتو دغه چارواکي دا سرګندولې په داسې حال کې کړی چې هم دا اوس د افغانستان د پوخلنې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد د افغان حکومت او له حکومت بهر یو شمېر سیاسي مشران سره په کابل کې خپل مشورو ته دوام ورکړي. د افغان حکومت او د امریکا ترمنځ د وسلوال طالبانو سره د سولې پر مسله د اختلاف پاړه د دوړو خاولو خوا د سرګندونو او انتقادونو وروسته دا ځل هم جمهور رئیس محمد اشرف غنی او هم خغلی خلیزاد ویلي چې امریکا او افغان حکومت وسلوال طالبانو سره د سولې د وړاندیز پاړه د نظر اختلاف نه لري. چیرې اوس جمهور رئیس غنی د دینی عالمانو یو غونډې ته ویل چې امریکا اوس د افغان حکومت د سولې طرحه پر مخ وړي.
هغه ورځ مولید اوس په وضاحت او داسه کده چې موږ موقف اصولي ده. زه کوم بد نه یم چې هر باد راسی وخورېږ، یو خدای جل شانه د تسلیم نور چاته د تسلیمي سر نه ټیټو. د وطن دپاره مې هر قربانۍ تاثیر، اما یو خدای جل شانه مرګ خلق سی دلتر آغیلی دی مخ کلمانه چوی سالم باتلی دی نو مرگ ما سر دوامدار ده، اما ده مرگ بباره که ز ثانیه فکر نکو. سوله ای مگلوم رای توب ده انشالله به صورت پیدا.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ د افغان سولې په اړه د نظر په نږدې کېدو کې یو لړ بهرني عوامل اغیزمن ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان ودی صاحبوي چې د افغانستان په لانجه کې روسي شاملېدل او مسکو ته د طالب چارواکو پر لپسې سفرونه هم د امریکا او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د نظر په نږدې کېدو کې مرسته کړې ده.
دې معنا دا ده چې په دې منطقه کې د افغانستان په باره کې پنځه قدرتونه چې په امنیت په شورا کې د ویټو حق لري که دوی متفق رای نه اوسي په موضوع د حل کې او په یو لاره د حل کې یو طریقه د حل کې هیڅ یو نه چین حلولی شي نه روسیه حلولی شي نه امریکا حلولی شي، یو په خپل سر یوازې دا موضوع فیصله کوله نشي.
د سیاسي چارو دا کارپو د روسیې د جمهور رئیس لخوا د افغانستان د لانجې په هوارول کې د مرستې ژمنه او د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر روسي سرګندونې هم مهمې ګڼي او وایي چې دا ډول نظرونه د افغانستان د سولې په اړه د نړیوال اجماع په رامنځته کېدو کې مرسته کولی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د کونړ ولایت د غازی آباد او ناړي ولسوالیو ته ورغلې لاره له تیرو څو کلونو راهیسې ناامنه وه او حکومتي مامورینو تګ راتګ پر نسوای کولای. خو افغان ځواکونو اوس عملیات پر پیل کړی دي او چارواکي وایي غواړي چې د تل لپاره خوندې کړي. نور تفصیل زموږ د خبريال زبیح الله غازی پرپورت کې واوري.
د کونړ اسمار او غازی آباد ولسوالیو ته په ورغلي لار لتیرو څو کالو راهیسی تګ راتګ سختو وسلوالو پکې موټری پلټلې او حکومتي خلک به لخته کول ورسته بندیانول او یا اتصا ایستله. خود کونړ چارواکی وایي د غلاري په خلاصون او دایمي امن کولو پسې عملیات پیل کړی او زیاتې امنیتی پوستې جوړي. ولی عبدالستار مرزا کوال وایي عملیاتي بریالي روان دي.
تقریبا درې څلور بیزونه جوړ شوی دي او دا جګه نقطه چې ټول غازی آباد په امن کې دي هغه کې اوس تاسات روان دي. کار پکې او ځو ځای مزاحمتونه وسو بیا نظامی عملیات هم وسو چې درانه تلفات ورته وخت دي.
ولی مرزا کوال وایي ډیر سیمې له طالبانو پاکی کړی او درنه مرګ جوړ لیم ورړولې ده. د کونړ امنی قومندانې مرستيال محمد یوسف د دغه عملیاتو مشري کوي. هغه وایي د ځای خلکو په مرسته عملیات بریالي دي.
هغه د کڼسر په نامه یو پوسټ دا هغه جوړو دا کار روان دی او کله کله یو یو عادتي انداز هم یو تل نفر را سفرونه دا غزه ته خطلی او کار را سره وکاو یو 50 کسان را ترنان خطلی دی او تر دې را سوخې ډول په پوسټ کې را سکار وکاو.
ولسی خلک خوشاله دي چې په دغه تر ټولو ناامن سړک پوسټ جوړي. د غازی آباد ولسوالۍ قومي مشر حاجی میر سلام وایي ولسی خلک هم د پوسټو په جوړېدو کې کومک کوي.
خلک بشونه په غاړه دي دلته کتار روان دي ځوانانو شورا رئیس مخ دغه د جواب شنه ټوپ ته خلک ساتلي دي کناسر روپ ته او مخلوقاته خوشاله دي. امن ته څوک نه ده خوشاله لکه روزه کې چې ما خامې ته انتظار او دغه انتظارونه هم تیر کړي دي.
ځای خلک وایي وسلوالو په دغه لار لتیرو څو کالو راهیسی لسګونه کسان وجلی او بندیان کړي دي. تروسه طالبانو د دغو عملیاتو او په لار کې د خلکو د وژن او لموټرو خکته کولو په مسله څنګه دی ویلي. ډیر خلک دا غنی چې د کونړ دغه دوه ولسوالیو کې د امنیتي پوسټو په جوړېدو سره د ختیځ نورستان په تر ټولو ناامن ولسوالیو کې امدیش او برګی مټالم لامنیتی په لوي او څسړو به راتلې شي. زکال تم پر سرک د دولتي خلکو ورتګ لژوند سره لوبي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو پروسه پیل شوې. مسؤولینو ویلي چې خلک باید د ملي پروسو ملاتړ وکړي او په انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل نومونه ثبت کړي. خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز راپورټ لري.
په کندوز کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر د نوم ثبتولو مرکزونه د خار په بیلابیلو برخو کې پرانیستل شول. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د دغو مرکزونو د پرانیستې پر وخت ویل چې دولتي مامورین حق نه لري چې د انتخاباتو په پروسه کې مداخله وکړي او که هر چا مداخله وکړه قانوني چلند به ورسره وشي. هغه ویل خلک چې څومره رائے ولري همغومره قوت لري.
سبتنام په دې معنا چې تاسو څومره سبتنام لري همغومره قوت، څومره سبتنام لري هغومره رائے لري. دا د ملي پروسه په ډیرو برخو کې متضرر رسېږي. ځینې ځای کې په تیر وختونو کې خپل د کمیسون د نظمي او د پروسې سره مرسته، ځینې ځای کې بد تبلیغ شوی. توقع دا ده چې د کمیسون رهبری د یو نیک نامې د یو ډیر با نظم او با اعتبار او با اعتماد
د قندوز اوسیدونکو وایي چې دوی ځکه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د حکومت واګې له ټوپکوالو څخه پوها خلکو ته انتقال کړي او د دوی دولتونو برخلیک وټاکي.
دا اوس وخت را رسیدلی چې لدین آباد منګه دا قدرت له ټوپکو له ټانګو له تیارې نه راوباسو او د خپل د ملت په رایو باندې انتخاب کو. دا یو وخت منګه او تاسو په دې باورمند چې په تیر انتخاباتو کې تقلب وسو، مشکلات ستونزې وي، په راتلونکو انتخاباتو کې موږ ګډون نه کوو، زه فکر کوم دا اشتباه ده. نو د دې لپاره د خپل ځان او د خپل د اولادو د آینده لپاره باید موږ او تاسو دغه وظیفه ایماني وجداني سي د انتخاباتو پروسه ده د کې باید موږ تاسو ټول ونده واخلو.
خو له بلې خوا بیا ځینې نور خلک وایي چې سږ کال کېدای شي د جمهوری ریاست انتخابات یوازې د ښار دننه وشي او له ښاره وتلې سیمو کې د انتخاباتو کېدل ناشونی دي. دوی وایي چې د جمهوریت ریاست تیر ځل انتخابات چې ناندري پکې رامنځته شوي او د پارلمان وسنی انتخابات چې تراته میاشته پورې وزنډیدل دوی یې ناهیلي کړی دي.
د امریکا غږ آشنا ټلویزیون ستاسو ټلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا ټلویزیون وګورئ.
او دا هم تو نړیوال رپورټونه. د امریکا متحده ایالات د ایران په سواحلو کې د تیلو پر دوو ټانکرونو پرونی بریدونه د ایران کار بولي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وویل دا غیر منتظره بریدونه دي چې په واضح ډول نړیواله سوله او امنیت ګواښي. ایران په برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې د دوی سمندري ځواکونو له ټانکرونو څخه څلور څلوېښت کسان ژغورلي دي. امریکا دا منلې چې د ټانکرونو یو شمیر غړي د ایران په توقیف کې دي.
د پنځشنبه په ورځ د عمان په خلیج کې وی بلی چاودنی د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ شته تاوتریخوالی نور هم زیات کړل. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ایران مقصر وباله.
It is the assessment of the United States government that the Islamic
Republic دا امریکا ارزونی دي چې ایران د عمان په خلیج کې د بریدونو مسول دی. دا ارزونی د استخباراتي معلوماتو د کارول شوی وسلو د عملیاتو د ترسره کېدو لپاره د اړین تخصص پر بیړیو د ایران لخوا ورته بریدونو او د حقیقت چې په سیمه کې هیڅ کومه پراکسی ډله فعالیت نه کوي چې په دومره منابعو او تخصص سره وکړی شي دا پیچلی عمل ترسره کړي بنا دي. دا چاودنی په داسې حال کې وشوي چې د جاپان لومړی وزیر شینزو آبا په ایران کې په خبرو بوخت و څو وکړی چې تاوتریخوالی راکم کړي. یوه په نښه شوې بیړۍ د جاپان وه. پمپیو وویل دا بریدونه جاپان ته سپکاوی دی. هغه پر ملګرو ملتونو غږ وکړ چې پیښه وڅېړي او هغوی د تړلو ورونو تر شا غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس د پنځشنبې په سهار د امنیت شورا په غونډه کې چې د عرب لیګ مشر هم موجود و پر ملکي بیړیو برید وغنده. ښاغلی ګوتیرس وویل واقعیت باید روښانه شي او مسؤلیت څرګند. که څه موجود وي نړۍ یې تحمل نشي کولی. دا په خلیج کې لویه مقابله ده. د عمان خلیج د هرمز تنګي ته نږدې دی. هغه تنګی چې نوري نړۍ ته د خامو تیلو د انتقال مهمه لار شمیرل کیږي. امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت هم ایران تورن کړ چې د متحدو عربي اماراتو له سواحلو سره د تیلو پر څلورو ټانکرونو برید کړی. هغه څه چې د ایران لخوا رد شوي دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د اسرایلو جټ الوتکو د هغه حمله په جواب کې چې د اسرایلو په جنوب کې د يهودو په دینی مدرسه باندې سوی و پرون د جمعې په ورځ د غزې په تړانګه کې د حماس پر مرکزونو باندې حمله وکړه. د امریکا ژغ خبریال مایکل براون په دې باره کې دا راپورټ را لېږلی دی.
هیڅ یوې خوا د تلفاتو په باره کې راپورټ نه دی ورکړی. اسرائیل وویل د غزې په تړانګه کې د حماس په یو شمېر مرکزونو باندې حملې وکړې چې په دې کې هغه مرکز هم شامل دی چې اسرائیل ورته تروریستي تونل وایي. د اسرائیلو په لور دوه توغندي توغول شوي وو چې په دې کې د پنجشنبې د شپې توغندی هم شامل دی چې د صدرت په ښار کې په یو کور باندې لګېدلی وو. د دغه ښار ښاروال وایي حماس به دوی ته ماتې ورنه کړي. د صدروت ښاروال الون داویدی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
First I want to say to the leadership of the Hamas, you will never successful. You will never never succeed. Forget it. We will continue to stay here. We continue to develop our town. And I say to the president, the prime minister of
زه د حماس مشرانو ته وایم تاسو د کامیابی خوبونه هیر کړئ. موږ به دلته همداسې اوسیږو او موږ به د خپل ښار پرمختګ ته همداسې دوام ورکوو. او زه د اسرائیلو صدر اعظم ته وایم ته باید د پریکړې فیصله وکړې چې د تیرو څو کالو په شان د غزې په تړانګه باندې بیا حمله وشي. هیڅ یوه خوا په یو بل باندې د توغندۍ او د حمله په نتیجه کې دا وخت او تلفات په باره کې راپورټ نه دی ورکړی. دا څه ښکاري چې حماس د اسرایل او د هغه څه په عکس العمل کې د توغندۍ او حمله کړې دي چې د مدیترانه په سمندرګي کې فلسطینی کبنونکو ته هټ ټاکلی. فلسطینیانو په روان هفته کې په ځواب کې د اسرایل او د جنوب د پاسه بالونونه خوشې کړي دي چې تر لاندې کرواندو ور اخیسته دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. د امریکا د کانګریس دیموکرات غړو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ هغه خبرې ته چټک جواب ورکړی چې ویلي دی په دې کې مشکل نشته که د سیاسي مخالفت په اړه معلوماتو ته چې آن د یو خارجي حکومت راغلی وي غوږ ونیول سي. ټرمپ په دې بیانیه سره آن د خپل جمهوري غوښتونکو ګوند غړي ناهیلي کړل چې بیا ویل دی به د 2020 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د خپل سیال د کمزوري کولو لپاره آن د یو بهرني حکومت معلومات هم ومن.
دا ستاسو د مجلس مشره نانسي پلوسي وای ټرمپ یو ځل بیا وخودله چې هغه ښه او بد نه پیژني.
Everybody in the country should be totally appalled by what the president said last night.
هر څوک باید د هغو خبرو له امله په بشپړ ډول تکان وخوري چې جمهور رئیس تیر شپه وکړي، خو هغه د تکان ورکوونکو خبرو عادت لري. دغه خبره د بې اخلاقۍ له چوکاټ سره په بشپړ توګه نږدې ده، خو هغه یې حتی احساسوي هم نه.
دا جمهور رئیس جمهور غوښتونکو همکارانو لپاره ګرانه وه چې د تلویزیون د لارې د هغه د خبرو شویو خبرو دفاع وکړي. دا سازو د مجلس د اقلیتي ډلې مشر کیوین مکارتي وویل
I've watched this president stand up against these foreign entities and he would not allow
مالی دی لیدی چې دغه جمهور رئیس دغه بهرنی سازمانو په وړاندې درېدلې ده. هغه به هیڅ بهرنی هیواد ته زموږ په ټاکنو کې د لاس وهلو اجازه ورنکړي.
دا سنه جمهور غوښتونکو غړی میټ رامنی چې د وزلا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو کاندید وو حتی د دفاع هڅه هم ونکړه.
That's probably illegal already. If it's not, we got to make sure it is illegal. But simply
دا هم دا اوس خی یو غیر قانوني عمل وی کچرینی وی نمونګ باید یقیني کړو چې دا غیر قانوني وی. خو بهرنیو هیوادو ته زمونږ په ټاکنو کې د لاس وهلو اجازه ورکول هغه سدي چې مونږ منلای نشو او د دیموکراسي له روحي سره به په خورا تضاد کې وی.
دا کانګرس غړیو په امریکا کې د 2018 سم کال د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د روسیې لاس وهل غندلې دي او زیاتره هڅه کوي چې د ټاکنو د خوندیتوب لپاره یو لایحه وړاندې کړي. خو د سنا د اکثریت ډلې مشر میچ مکانل چې د ټرمپ یو کلک پلوی دی د دغو هڅو مخه نیولې ده. په سنا کې دیموکرات سناتور چک شومر د پنجمې په ورځ دغه موضوع راپور تکړه.
We have multiple bipartisan election security bills that are just languishing here in the Senate.
مونږ د ټاکنو د خوندیتوب په اړه د دواړو ګوندونو سولایې لرو چې همدا اوس په سنا کې له پامه غورځول شوي دي. مونږ حتی یو بل لایحه لرو چې د استخباراتي کمیټې یو لوړ پوړي غړي وړاندې کړی ده. د دې لایحې له مخې کله چې یو خارجي قدرت د کمپاین یوې ډلې ته خپل مرسته وړاندې کوي نو دغه ډله باید اف بی آی ته رپورټ ورکړي. دا یوه ډیره ساده موضوع ده، یعنی کله چې یو بهرنی قدرت ستاسو له انتخاباتي کمپاین سره تماس نیسي او د مرستې وړاندیز کوي نو تاسو اف بی آی ته خبر ورکوي.
شنن کی وای چې خای د دغه لایحو له پامه غورځېدل به ځکه دوام لري چې د سنا جمهوري غوښتونکو غړي د ټرمپ کلک ملاتړ کوي. کا د کانګرس کوم جمهوري غوښتونکو غړی د ټرمپ په مقابل کې کوم اقدام کوي نو خپل بیا ټاکل کېدل لا خطر سره مخامخ کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د کلونو کلونو ځنډ څخه وروسته د استرالیا د ډبرو د سکرو پروژه چې یو لا جنجالي پروژه څخه وه تصویب شوه. توقع ده چې دغه پروژه به په څو ورځو کې په کوینلینډ کې په کار پیل وکړي. د اداني په نامه د کان کیندنې پروژه چې یو هندي شرکت یې پر مخ بیايي او په استرالیا کې په دغه پروژه باندې سخت بحثونه کېدل چې له یوې خوا کارونه ورپورې تړلي دي او له بلې خوا د اقلیم د بدلون په خلاف اقدام یې غوښتي. خبریال فلمل سر په دې باره کې له سیدني څخه راپور چلیږلی.
د کوین لینډ ګلالی په بیسین یا کاسه کې د ادانی د کارمیکل کان د استرالیا یو د سترو منابو له پروژو نه وا او یو له ډیرو جنجالي پروژو نه هم وا. چاپیریال ساتونکو په کلونو کلونو د هندي شرکت پلانونه چیلنج کول چې هر کال له دغه کان نه 6 میلیونه ټنه د ډبرو سکاره رایستل، مګر بلاخره د کوینلند ایالت حکومت د فدرالي چارواکو له اجازې نه وروسته اجازه ورکړه چې د ډبرو سکاره استخراج کړي. د دغه شرکت د ودانیو جوړول به په 2 ورځو کې پیل شي، که څه هم چې د هند کان کندنی ستر شرکت ادانی لا تر اوسه نورې اجازې ته ضرورت لري چې د ډبرو سکاره راوباسي. دغه شرکت وایي پلان یې د چاپیریال ساتلو مسؤلیت لري او سمون کې وایي د پراسس تصویبول سخت و، لیکن چاپیریال ساتونکي په دې عقیده دي چې د کان تاثیر په چاپیریال پوهنه باندې څرګند نه دی. د استرالیا د چاپیریال ساتنې د موسی مشر کیلی او شاناسی په اوبو منابو باندې د تاثیر په باره کې اندېښنه لري. او شاناسی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The groundwater experts have been saying for some years now that there's some significant concerns with the Adani's assumptions that the Dungmabula Springs won't be affected. Nothing has changed over those years, but the Queensland
د مکلاند د اوبو متخصصان وای د څو کلونو کلون لپاره د ادانی د فرضیه په باره کې اوسه اندېخنیوي چې د ډونګمابولا په چینو باندې به تاثیر ونه کړي. په دغه کلونو کې هیڅ بدلون ماسته رانغی، مګر د کوینلند حکومت د ساینس پوهانو له پیشنهاد نه د ادانی ګټې لوړې وګڼلې چې دا پوره د ناامیدۍ خبره وه، ځکه چې حکومتونه باید لومړی خلک او زموږ اوبه په نظر کې ولري او نه د یو ستر شرکت ګټې. د ادانی کان د ډبرو د سکرو د پلویانو او مخالفینو لپاره د بحث یوه موضوع ده او په استرالیا کې د اقلیم د بدلون او کار د پیدا کېدو په باره کې اختلاف پیدا کړی دی. استرالیا د ډبرو سکرو یو ستر صادر کوونکی هیواد دی چې برېښنا ورنه تولیدیږي. په هر ایالت کې د ډبرو سکرو قانون شته دی چې تقریبا 50,000 تنه پکې کار کوي. منتقدین دا دلیل راوړي چې د فوسل سکتور مخ په خلاصېدو ده چې زهرجن ګاز ورنه هم تولیدیږي او د ادانی کان د کوینلند ساحل نه په اخوا هوا ککړوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، هر کال د جون د میاشتې 14مه په ټول امریکا کې د دې هیواد د بیرغ د ورځې په نامه لمانځل کیږي. زموږ همکار سید سلیمان شاه د امریکا د ملي بیرغ تاریخي تحول ته یو کتنه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوو.
په متحده ایالاتو کې د فلیګ ډے یا د جنډې ورځ د کال 1900 میلادي یعنی 1956 هجري شمسي کال راهیسي رسمن د جون په 14مه په ټول امریکا کې په ځانګړو مراسمو کې لمانځل کیږي. په دې کال کې د امریکا ملي جنډې یوازې 13 ستوري درلودل چې د 13 اصلي برېتانوي کالونیګانو یا مستعمرو نمایندګي کوله. په دې اړه پریکړه د امریکا د نیمه وچې دویم کانګرس په همدغه کال کې کړې وه. په پریکړه کې راغلی وو چې د 13 مستعمرو جنډه باید 13 سټریپونه یا اوږدي لیکې ولري او سپین او سور رنګ باید ولري چې د 13 ایالتونو د اتحاد نمایندګي کوي. خو د وخت په تیریدو سره کله چې د امریکا جغرافیوي مساحه پراخه شوه او نور خاورې هم د مکسیکو او هسپانیې سره د جنګونو په تعقیب ونیوله، د لویزیانا او الاسکا ایالتونه هم په متحده ایالاتو کې شامل شو، د ستورو شمیر په قراره قراره زیات شو. د امریکا ملي جنډې بالاخره اوسنۍ بڼه غوره کړله چې 50 ستوري او 13 سټریپونه لري. هر ستوری د یوه ایالت نمایندګي کوي. په کال 1948 میلادي یعنی 1950 هجري شمسي کال کې د هغه وخت د جمهور رئیس ویډرو ویلسن امر وسنۍ جنډه د امریکا د ملي جنډې په توګه اعلان شوه او له همدغه وخت نه تر اوسه د جون په 14مه دا ورځ لمانځل کیږي چې د بیرغ د ورځې په نامه یادیږي. نه یوازې دا چې دا جنډا د امریکا د ملي وحدت یو سمبول دی، بلکې هر هغه څوک چې د امریکا د حکومت مقام ته ټاکل کیږي باید دا پلیج آف الیجینس یا د وفاداری لوړ وکړي. په دې لوړ کې راغلی زه خپل وفاداری د متحده ایالاتو د بیرغ سره اعلانوم چې دغه جمهوریت نمائندګي کوي، د نه بېلېدونکي و ملت استازیتوب کوي چې د هر چا لپاره پکې ازادي او عدالت خوندي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.